یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. لازګ رادیو څخه د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د غرمنۍ خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورچې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتل دي. د شان له دې هم خبرې کې چې د نتایج شو راپورونو مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی ده. نو دې ترڅنګ یو شمېر نور مهم مسایل مو هم راسپړلې دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته احمد تکل باندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې تیره شپه ناوخته د نړیوالو ځواکونو د ګزمې پر موټر بمی چاودنه شوې. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به یوه مهمه وینا وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د اکتوبر په 28مه نیټه به خلکو ته ووایي چې څه وخت کولای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په 6مه شوي وو. له دې مخکې د کمیسیون چارواکو ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به د میزان په 28مه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نو ویان عبدالعزیز ابراهیمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د بایومتریک رایو د تصفیه د راپور په اساس به د رایو ابتدایي نتایج اعلانیږي. هغه ویل چې نن به د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه غوره او د افغانستان خلکو ته اعلان شي. د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې تیره شپه د نړیوالو ځواکونو د ګزمې پر موټر د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې یو امریکایي سرتیری ټپي شوی دی. د کندهار په هوایي ډګر کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا چاودنه د ډنډ ولسوالۍ په سزګس سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د ګزمې پر مهال شوې ده. د سرچینې په وینا یو امریکایي سرتیری چې په پیښه کې ټپي شوی د کندهار د هوایي ډګر نظامي روغتون ته انتقال شوی دی. د کندهار په هوایي ډګر کې مشت بهرني ځواکونه تل د هوایي ډګر د امنیت لپاره په سیمه کې ګزمې کوي. د دې برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 3 وسلوال وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو د کندهار د پولیسو د ویان جمال ناصر بارکزي په حواله وایي چې عملیات د کندهار په معروف او شولي کوټ ولسوالیو کې شوي دي. بارکزي پرون د اکتوبر په 26مه ازادۍ راډیو ته وویل چې په شولي کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د چنار پر پوځي اډه د حمله لپاره پلان جوړاو. په شولي کوټ کې نړیوالو ځواکونو له الوتکې د وسلوالو طالبانو موټر پر راکټ ویشتی او 9 تنه وسلوالي وژلې دي. د بارکزي په وینا 4 نور وسلوال په معروف ولسوالۍ کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي پر موقعیت د امریکا د پوځ لخوا د حملو راپورونه ورکړل شوي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې یوه مهمه وینا په پام کې لري. د سپینه ماڼۍ ویان هوګن ګډلی وویل دغه وینا به په سیمه ایز وخت د سهار په 9 بجو چې په افغانستان کې د مازدیګر 5:30 بجې کې پیل شي. ګډلی تیره شپه د اعلان پر مهال په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو د سپینه ماڼۍ د ویان د اعلان له اعلان مخکې ښاغلي ټرمپ په ټویټر ولیکل چې یوه لویه پیښه شوې ده. د سینن ټلویزیون، نیوزویک مجلې او رویټرز خبری آژانس په ګډون ګڼو خبری رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا پاوز د سوریې په شمال کې د داعش ډلې د مشر پر مشکوک پټنځای حمله کړې ده. نیوزویک د امریکا د یو پوځي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکوي چې بغدادي په دې حمله کې وژل شوی دی. د البغدادي د وژل کېدو په اړه مخکې هم راپورونه ورکړل شوي وو، خو دقیق نه وو. غربی رسنیو راپور ورکړی چې د عراق صدر اعظم د دې هیواد د تروریزم ضد خدماتو پیاوړي ځواک ته سپارښتنه کړې چې د حکومت پر ضد د مظاهرو په پای ته رسولو کې همکاري وکړي. پیراق کې د تیرو څو اونیو مظاهرو دا هیواد سخت ځپلی دی. صدراعظم عادل عبدالمهدی پرون د تروریزم ضد ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د پلازمینې بغداد او جنوبي ښار ناصریه لارو کوڅو کې خواره شي. امنیتي سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي دغو ځواکونو ته ویل شوي چې د مظاهرو د پای ته رسولو لپاره ټول ضروري اقدامات وکړي. رویټرز راپور ورکوي چې د تروریزم ضد خدماتو پوځیانو نیمه شپه د بغداد د تحریر چوک په شاوخوا کې پوستې جوړې کړې او له سیمې د مظاهرهچیانو په ایستلو پیل کړی دی. له دې مخکې د عراق عادي امنیتي ځواکونه په دې نه وو بریالي شوي چې د اوښکې بهوونکي ګاز له کارونې سره سره دا سیمه له مظاهرهچیانو تشه کړي. د عراق د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې له پنجشنبې ورځې راهیسې د مظاهرهچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. او د اسپانیا د کاتالونیا ایالت په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهرهچیانو سره شخړې کړې چې د خپلواکۍ غوښتنه کوي. له دې مخکې د بلتون پالو رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره هم مظاهرې شوې وې. دغو رهبرانو ته د بند سزا د 2018 کال په ناکراریو کې د هغوی د رول له کبله ټاکل شوې. پرونۍ مظاهرې له شپږ ورځنیو مظاهرو وروسته راغلی کراری پای ته ورسوله. د اعتراضونو دا لړۍ د اکتوبر په 14 نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د اسپانیا سترې محکمې د کاتالونیا 12 رهبران په پاڅون او نورو جرمونو مجرم وپیژندل.
خبرنامو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. له طالبانو سره د سولې د خبرو له ودرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته راغلی.
زلمی خلیلزاد صاحب تشریف راوړی وو چې وګوري چې پس دغه وقفې نه چې منځته راغلی دی د دې مجال شته دی چې د سولې بهیر بیرته شروع شي.
در حال راپور سربیره د سولې د عالي شورا له مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد سره مرکه هم لرو. د انتخاباتو په اړه به وروستی حال د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل څخه د ټاکنو له کمیسیونه واخلو. په نورو راپورونو کې اورئ چې له سوداګرو څخه د پولیسو او طالب وسلوالو باج اخیستنې په بلخ ولایت کې د پانګونې کچه کمه کړې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د نتایج شو راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی ده. د اقتصادي خبرونو تر څنګ نور بسته اونس پروګرام هم د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. هیله ده ملچا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 0.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر سره یې کتلی دي. په ورته وخت کې د ملي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی وایي چې زلمی خلیلزاد له نوموړي سره هم کتلی او په خبرو کې د سولې د خبرو د بیا پیل اراده ښکاره شوې ده. ډېره نور جزئیات د رحمت افغان په دغه راپور کې.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره یې لیدلی دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ښاغلي خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي، خو دا چې په کومو مسایلو ورسره غږېدلی جمهوری ریاست یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د ښاغلي خلیلزاد د ملاقاتونو په لړ کې نوموړي تېره شپه د ملي محاذ ګوند له مشر پیر سید احمد ګیلانی سره هم د سولې په اړه خبرې کړي. ښاغلی ګیلانی ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلی خلیلزاد له خبرو داسې ښکارېده چې امریکا د افغان سولې د خبرو د بیا پیل اراده لري.
جلزاد خلیلزاد صاحب تشریف راوړی وو چې وګوري چې پس دغه وقفې نه چې منځته راغلی دی د دې مجال شته دی چې د سولې بهیر بیرته شروع شي او کار پرې وشي او که غواړو چې ځان لپاره معلوماتونه ټول کړي د سولې ارادې او د بهیر د د شروع کېدو نیت شته دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې له سیمه ییزو کلیدي لوبغاړو چین، ایران، پاکستان او روسیې غوښتي چې د یو باثباته افغانستان ملاتړ وکړي.
NATO has been there to train, advise and assist the Afghan security forces and I can see a
غوایل باثبات او سولیز افغانستان څخه د ملاتړ وکړي. د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره دی لانه وختګرو هڅو ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونو په دې برخه کې ډیر مهم رول لوبوي. د کشالان ناټو او نه هم نور هیوادونو هورولای شي، بلکې د یوازې افغانان دي چې د طالبانو حکومت او د افغانستان له نورو استادو سره په خبرو کې هوریدای شي. هر څومره چې ضرورت لاسرسي پیدا کړي
over the last 17 18 years should be the foundation for a durable peace.
دا یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې تر دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ نه هم پړاو خبرې سوي وې او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې سوي وو.
به هم پام دې موضوع تمکی گو د افغانستان د سولې شورا کابل ته د زلمی خلیلزاد لاره تګه هرکلی کوي او دا سفر د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره ګټور بولي. د دغه شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد از رادیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد باید د سولې مذاکرات د بیا پیلېدو لپاره له ټولو خواو سره وګوري. له ښاغلي دین محمد سره رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې ترې د زلمی خلیلزاد د راتګ د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
افغانستان دا غمیزه دا امون افغانان خو هر حرکت چې دی دغه جنگ باندې د سړیو کو واشي او دا جنگ بندی موږ هغه تاییدوو که دا خصوصا د هغه طرفونو چې د جنگ ښکېلې خواوې دي، هم طالبان دي او هم د امریکا دولت دی، نو که خپلو کې سره خبرې وکړي یو نتیجې ته ورسېږي دا موږ ته په خیر ښکاري.
دغه سفر څومره ګټور دی د سولې لپاره؟
راضی خود افغان حکومت سره سیاسی رو سره دی ټول سره ګوري او نو دا دې مطلب دا دی چې دا د پاره د سولې دا کافی په ګټو باندې تمامېږي.
یعنی که چیرې دا خبرې بیا پیل سي، ښکېلې خواوې بازار سي چې یو ځل بیا خبرو ته سره چمتو سي،
ځکه د طالبانو د خوا هم ډېر
یعنی دوی اراده لري چې تاسو سره وګوري، یعنی د سولې علي شورا له چارواکو سره وګوري.
تاسو دقیق خونېمه چې د سولې علي شورا سره ګوري کنه ګوري، خو پخوا خو به چې کله راتله که ملاقات به یې کوو، تر اوسه لا راته معلومات نشته دی. خو البته د نن هم د حامد کرزي په ځای کې نن غرمه هلته هم ډېر سیاسیون راټولېږي، هلته ورسره ګوري.
حاجي صاحب، تاسو پیغام څه ده چې زلمی خلیلزاد دور کابل ته راته کې له کومو غاړو سره وګوري، په کومو مسایلو سره خبرې وکړي؟
زه خو به لکه زما پیغام بدای چې سیاسي مطرحو شخصیتونو سره او اطرافو سره حکومت سره دوی سره دې کتلي دي، بیا د نظام سره نتیجې ته ورسوي. خو لویه خبره په کې دای چې د افغانستان د ولس ګټې او دغه چې د جنگ بند شي او بالاخره د افغانان د جګړې په ځای باندې خبرو ته سره کښېني او خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي، دا په کې لویه مسله موږ ته ګټه ودایي.
د افغانستان د سولې علي شورا له مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد سره مو مرکه اورېده چې کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل معلومات او خبرې شریکې کړې. اوس به هم خاطر پردیس ته لاړ شو چې تاسو ته اقتصادي خبرونه واورئ.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي چې سږکال په دې ولایت کې 25 زره ټنه انځر تولید شوي. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس حفیظ الله سیدی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انځرو حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیات شوي. د ښاغلي سیدی په خبره د کندهار انځر په نړۍ کې شهرت لري او په دې وروستیو کې حاصلات نړیوالو بازارونو کې هم ښه بازار پیدا کړی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس په خبره سږکال د انځرو حاصلاتو څخه 9 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي په تیر لس ورځو کې له 300 ټنو څخه زیات جلغوزي چین ته صادره شوې. د دې خونې د پراختیا رئیس میرزمان پوپل د یک شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې اوس د جلغوزي یو کیلو به د افغانستان په بازارونو کې 2500 افغانۍ او په نړیوالو بازارونو کې 13 ډالر ده. د ښاغلي میرزمان په خبره چین ته د جلغوزو صادرات له دې هیواد سره د هوایي دهلیز د پرانیستې وروسته رنګ اخیستی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایع خونې د چارواکو په خبره د جلغوزي تولیدات د نړۍ په یو شمېر نورو بازارونو کې لکه هند، عربي متحده امارات او نورو اروپایي هیوادونو کې هم خپل بازار ګرم کړی دی او نن په کابل کې د څو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغانۍ په لاندې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلدار 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 490 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
نتایج شوی راپور نوایی چه دا اسلامی دولت دلی یادایش مشر ابو بکر البغدادی دا امریکایی زواکونو پا عملیاتو که وشل شوده. پینتاگون تروسا دا البغدادی وشل ندی تایید کری خو یوش مرسرچینو ویلی چه اغا دا سوریه پا ادلیب که وشل شوده. دا غراز چکل شوی چه دا امریکا ولس مشر دونالد ترامپ هم نن یو مهمه وینا وکری. دا مسلا نوری اس نوری تعقیب کرده. نوری سب دا اسلامی دولت دلی یادایش دا مشر ابو بکر البغدادی دا وژل کېدو په اړه راپورونه سوی.
بله وصال صاحب، په سوریه، عراق او ایران کې یو شمیر سرچینو د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبره کړې. پر دې سربیره یو امریکایي چارواکي هم د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط رویترز خبري اژانس ته ویلي چې البغدادي د شنبې په شپه په عملیاتو کې په نښه شوی. خدای نه دی ویلي چې دغه عملیات بریالي و که څنګه. د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د یوې سخدریزې ډلې قمندان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی هم ویلي چې دی ګمان کوي چې البغدادي به د شپې لخوا په هغو عملیاتو کې وژل شوی وي چې هلیکپټر، جنګي الوتکو او ځمکنیو ځواکونو ترکیې پولې ته نږدې د بریشا په کلي کې ترسره کړل. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دو عراقي امنیتي چارواکو او دو ایراني چارواکو هم ویلي چې له سوریې دننه معلومات ترلاسه کړي چې البغدادي وژل شوی دی. یو چارواکي وویل چې ایران ته د البغدادي د وژل کېدو په اړه د سوریې چارواکو معلومات ورکړي دي. د البغدادي د وژل کېدو خبر لومړی نیوزویک مجلې ورکړی او نیوزویک ویلي وو چې یو امریکایي پوځي چارواکي ورته ویلي چې البغدادي د هغو ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی چې د نوموړي د اوسېدو د ځای پاړه د ترلاسه شو کره استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شول. خو د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر اوسه د البغدادي د وژل کېدو راپورونه رسما نه دي تایید کړي. البته د یادونې وړ بولو چې د البغدادي د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې البغدادي ونیول شي متحدو ایالاتونو 25 میلیون ډالره جایزه ټاکلې وه.
بله، آیا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ نننۍ وینا به چې هغه مهمه بلل شوې په همدې مسلې وسرخي؟
وصال سه تروسه نده تایید شوی چه ده ولسمشر ترامپ نننی وینا با ده البغدادی ده وجلو پر ماموریت متمرکزه وی. خو سی این این تا ده ترامپی داری و چارواکی ویلی چه ده وینا لبهرنی پالیسی سر ترلی ده. ده سپینی مانی ویاند هوگان گیدلی ویل ده وینا با پرزایی وقت، یعنی د امریکا پر وخت د سهار په 9 بجو چې په افغانستان کې مازدیګر 5:30 بجې کې پیل شي. ګیډلی پر نو وخت د اعلان پر مهال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د سپینې ماڼۍ د ویان تر اعلان مخکې ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې ولیکل یوه لویه پیښه شوې ده. بلې وصال صاحب،
بله، مخکې هم د اسلامي دولت ډلې د مشر ابو بکر البغدادي د وژل کېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو چې بیا سم نه وو. د نوموړي د اوسېدو په اړه څه ویل شوي دي؟
البته وروسته له هغې چې په 2010 کال موصل او رقه په عراق او سوریه کې اسلامي دولت ډلې یادایش دوه قوي مرکزونه چې له لاسه ورکړل. د البغدادي له لورې اعلان شوی اسلامي خلافت هم ورسره ونړېد او نوموړی دې ته اړ شو چې د عراق او سوریې په دښتو کې چیرې ځان پټ کړي. د امریکا په هوایي بریدونو کې د البغدادي ډېر مهم قمندانان وژل شول او مخکې له دې چې په اپریل میاشت کې البغدادي ته منصوب یو ویډیوي پیغام خپور شي، د هغه د وژل کېدو په اړه هم ضد نقیض راپورونه ورکړل شوي وو. ډیر ګومان کېده چې نوموړی به د عراق او سوریه ترمنځ پولې سره چیرته ځان پټ کړی وي، البته ده به ځان پټ کړی وي. وروسته زل البغدادي ته منسوب یو دیرش دقیقې غږیز پیغام د سپتمبر په 14 د اسلامي دولت ډلې پورې تړلې وې پاڼه کې خپور شوی و چې په هغه کې نوموړی وایي ورځنیو عملیاتو کې برخه اخلي او له خپلو پلویانو غواړي چې په عراق او سوریه کې زندانی ښځې آزادې کړي. دغه راز له خپلو پلویانو غواړي چې د امریکا پر ضد هم جګړې ته دوام ورکړي. بلې وصال صاحب
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب کوربدان زما همکار نوریاس نوري و چې د پراګ له سټوډیو یې د ځینو نتایجو راپورونو پر بنسټ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو په اړه معلومات راسره شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس همزو د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د چالت سره باندې د ټاکنیزو ټیمونو څارونکي سوای د انتخاباتو خپلواک کمیسون څه تازه معلومات شریک کړي دي. امید زهیرمل د ازادي رادیو خبريال حمل ته ده. زهیرمل صاحب، تازه جزئیات څه دي د انتخاباتو کمیسونه؟
سلام تاسو ویزال صاحب اوریدونکو ته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون درنه یو سرچینه ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو ابتدایي فایل شاید لس تر 12 ورځو، یعنی تر لس تر راتلونکو 12 ورځو پورې اعلان شي. د سرچینه د دلایلو په اړه باندې مشخصونه ویل چې ولې دا مسله دومره نور هم ځندېږي. خو ویل چې د بایومیټریک رایو ترمنځ د پاک او ناپاک رایو تحقیق په برخه کې دلیل به د دې سبب شي چې دومره وخت ونیسي. د دې ترخوا د ټاکنو خپلواک کمیسون یو شمیر سرچینه وایي چې درملو کمپنۍ دوی ته دوه ارقام ورکړي چې د هماغه لمخې شاید د دې دوه ارقامونه هغه ورستی شمیرې وي چې هغه وشمارل شي. یو ارقام له دینه 1.1 میلیون یو نوي زره وسوه درې، او بل 1.9 میلیون نوي زره درې سوه درې دېر شایدي. دغه دوه نه یو یې ټاکل کېږي. تفاوت یې نږدې 1.1 زره رای تفاوت البته د دوی ترمنځ راځي. خو دا هم مشخصه نه ده چې د دې دواړو نه به کله کم یو معتبر وشمیرل شي. او دا هماغه البته د وسی رایشمي
د ځان پاره پښتنه کوله چې الته خو د بیلابیلو ټاکنیزو ټیمونو ناظرین هم موجود دي. کله چې هغه ته دغه معلومات رسیږي چې لاس یا 12 ورځې نور لمړنۍ پایلې ځندېږي، د هغه خبرګون څو هغه سره موږ کېږي.
نو بلې، د دوو انتخاباتي ټیکټونو سره د دولت ساز یا دولت جوړونکو ټیم د غری خاغلی داوود سلطان زوی سره ما خبرې وکړې، او ویل چې په دومره وخت ځان دوی لپاره د منلو نه دی. او هر څومره زیر چې کېدای شي د ټاکنو غیر ابتدایي پایلې باندې اعلان شي، ځکه په دې برخه کې دوی تشویشونه دي چې دغه مسأله څومره ځندنه کیږي، هماغه په سیاسي لاسوهنه او طرفای نور فشارونو ته زمينه برابري کوي چې خدای مکا بیا یو بل بحران ته زمينه برابره کوي. اما د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا وایي چې دوی ته یو اونۍ ځنډ د منلو دی، او دوی کمیسیون غواړي چې په دې اړه باندې دقیق دلایل وړاندې کړي. حکم خاطر باندې حداقل دوی للس یم تر 12 ورځو پورې هغه معلومات چې خبر شوې دي چې دوی د غیر ابتدایي پایلې ځنډي.
بله بله، ډېره زیاته مننه زهیر مل صاحب کورودان. په نورو خبری سرویسونو کې به هم له ښاغلي زهیر مل څخه معلومات بیا واخلو، او تاسو به د ټاکنو له بهیره خبرو ساتو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه هم د شپه اوري. بل موضوع دا ده چې له سوداګرو څخه د پولیسو او طالب وسلوالو باج اخیستنې په بلخ ولایت کې د پنګونې کچه کمه کړې ده. په بلخ ولایت کې سوداګر وایي چې د دوی له وارداتي توکو څخه د پولیسو او طالبانو لخوا د باج اخیستنې په دلیل د توکیو بیې لوړې شوې دي، او د دوی سوداګریز داخلي بازار له مات سره مخ ده. د شمال زون د سوداګری خونه وایي چې له سوداګرو څخه د غیر قانوني خزه او باج اخیستنې په دلیل له بلخ څخه بهر ته د پانګې تېښته زیاته شوې ده. نور حال له بلخه د مجیب حبیبزی په دغه راپور کې.
په بلخ کې او د مزار کابل او مزار جوزان پر لوی لارو د سوداګرو له توکو څخه د پولیسو او طالبانو باج اخیستنې سبب شوی چې په دغه ولایت کې د پانګونې کچه کمه شي. بلخ ولایت کې سوداګر شکایت کوي چې د دوی له وارداتي توکو څخه د پولیسو او طالبانو باج اخیستنې سره له دې چې سوداګرو ته مالي تاوان اړولی، په کور دننه یې د وارداتي توکو بازار هم له ماتې سره مخ کړی او د پانګونې کچه یې ټیټه کړې ده. سوداګر وایي چې پولیس او طالبان د دوی په وړاندې یو شان عقیده او چلند لري او یوازې توپیر یې د باج اخیستنې په څرنګوالي. دوی وایي کله چې طالبان د سوداګرو د وارداتي توکو پر سر لاغوی باج اخلي، بیا ورته په بدل کې یوه پارچه یعنی د باج اخیستنې لاسلیک شوی سند هم ورکوي چې د دغه لمخې بیا په ټول هیواد کې سوداګر اړ نه لري چې د بیا ځل لپاره د یادې ډلې غړو ته باج ورکړي. خو پولیس ترې په کراتو د بلخ ولایت په حیرتان بندر، داقنی بندر او د ولایتو په هر کمربند او د لویو لارو په پوستو کې ترې پیسې اخلي. په بلخ کې یو سوداګر محمد ابراهیم زاده یې پاړه وایي:
پولیس ما هم از این چیزا حق میگیره،
پولیس هم له سوداګرو حق اخلي، له ترانسپورت نیولې تر هر کمربند پورې د سوداګرو څخه حق اخلي. موږ په واضح ډول وایو چې یوازې طالبان نه دي چې باج اخلي، دلته څو ډوله غله شته. یو ډول یې صحرایي غله او یو بل ډول یې داخلي غله دي، چې صحرایي غله طالبان او داخلي غله پولیس دي، کوم چې له سوداګرو پیسې او حق اخلي. د شمال سون د سوداګرۍ خونی مسولا هم د سوداګرو له وارداتي توکو څخه د طالب وستولو او پولیسو د باج اخیستنې مسله تاییدوي. په شمال سون کې د سوداګرۍ خونی مشر آرش یونیسی ازادي راډیو ته وویل چې له سوداګرو څخه د پولیسو د غیر قانوني اخاذۍ او د نامه د زیاتوالي له وجې په بلخ ولایت کې د بنسټیزې پانګونې کچه کمه شوې ده. ښاغلی یونیسی وویل چې د سوداګرو له وارداتي توکو څخه د پولیسو او طالبانو د باج اخیستنې په دلیل سوداګر په هڅه کې دي چې خپلې پانګې له هیواد څخه بهر کړي او په نورو ملکونو کې مسؤونه پانګونې ترسره کړي. هغه زیاته کړه اکثر افغان سوداګر په قزاقستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو کې پانګونه ترسره کوي. ښاغلی یونیسی په دې اړه وویل:
هیڅ چک سرمایه گذاری زیربنایي دولت بلخ
په بلخ کې هیڅ یو بنسټیزه پانګونه نه ده ترسره شوې، ځکه چې سوداګر پانګونې ته علاقه نه لري. مکملاً له هیواد څخه د پانګونې د تېښتې شاهدان یو. زموږ سوداګر هڅه کوي چې له بلخ ولایت څخه خپلې پانګې بهر کړي او په نورو هیوادونو کې پانګونه
وکړي.
په بلخ کې سوداګر وایي چې د دوی له سوداګریزو توکو څخه د پولیس او طالبانو باج اخیستنه سبب شوې چې په داخلي بازار کې د خوراکي او نورو سوداګریزو توکو بیې څو برابر شي. دوی وایي که دولت له سوداګرو څخه د غیر قانوني خاصې مخنیوای ونکړي، په هیواد کې به پانګونه نور هم کم شي.
دا چې کابل چپرسپانو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسله راخستې ل دې به مو اجمل تورمان خبر کړي.
ویسا خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي: په چین کې بین الافغاني خبرې چې ټاکل شوې و راتلونکي دوشنبه پیل شي، د مسکو د غونډې د ګډونوالو په غوښتنه تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. سرمقاله لیکونکي د ځنډېدو د لامل په اړه بې خبري ښودلې، خو لیکلي هغه افغانان چې سوله غواړي له 95% زیات دي او 5% بیا معاملهګر، شریر، جګړهمار، خو د ولس پر برخلیک مسلط دي. وړاندې په سرمقاله کې پوښتنه مطرح شوې چې نو ولې د دې هیواد په 95% خلکو د 5% خلکو اراده حاکمه ده او ولې د سولې هر حرکت پروژه‌ای بڼه لري. ویسا د پښتنې لاندې جواب دا ورکړی چې په افغان ولس تپلې جګړه د نړۍ او د سیمې د استخباراتو جګړه ده. دا د هغوی جګړه ده چې زموږ همدغه 5% معاملهګر پکې د ګمارل شویو اجیرانو رول لري. ورځپاڼه لیکي په جګړه او سوله کې د دوی رول یوازې همدومره دی چې له اجندا سره سم ګام واخلي. دوی نه د جګړې په دوام کې رول لري او نه د سولې په راوستلو کې. د سرمقاله لیکونکي په خبره په بل معنا دوی د دې بدمرغۍ لوی شریکان نه دي، بلکې یوازې اجیر کرکټر لري. هشت سوبرس پانی په خپل سرمقاله کې لیکلي: که د انتخاباتو ستونزه هواره نشي، شک نشته چې راتلونکي حکومت په لهید سرخوږی پرته طالبانو سره د خبرو لپاره یو مرکچی پلاوی وټاکي. خو سرمقاله لیکونکي لیکي حکومت او سیاسي اړخونه باید دا موضوع اصل وټاکي چې طالبانو سره په خبرو کې د انتخاباتو په شان سیاسي سیالیو او ځانځانۍ ته اړتیا نشته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي: طالبانو سره خبرې د افغانستان د جمهوریت په ټولو خلکو او ټولو سیاسي اړخونو پورې اړه لري او ټولې سیاسي او انتخاباتي حوزې چې د جمهوریت تر چتر لاندې دي باید طالبانو سره د خبرو په برخه کې واحد لیدلوری او دریځ ولري. ورسپانه لیکي: دا سمه ده چې حکومت باید طالبانو سره په خبرو کې مرکزی رول ولري، خو ټینګار کوي چې د حکومت مشران باید په دې برخه کې د ټولو سیاسي او فکری کړیو نظرونه په پام کې ونیسي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغان سولې پر تړاو لیکلي چې په دې ورځو کې په کور دننه او بهر یو ځل بیا د سولې خبرې تودې شوي، خو په سرمقاله کې ټینګار شوی هغه څه چې له دغه بهیر سره مرسته کولی شي او بری ته یې رسولی شي په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواو لخوا اور بند دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي د جګړې دوام او وینه تویدنه د دې لامل کیږي چې د سولې خبرې بې نتیجې او بې ګټې پای ته ورسیږي.
وخت دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس به درته احمد تکل د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. له هغه وروسته به مرسلین ارسلا تاسو ته نور بس د اونیز پروګرام ولري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه نن خلکو ته روښانه کړي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د تهاجمي حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 350 وسلوال طالبان وژل شوي دي. 209 شاهین قلوردو وایي طالبانو تیره شپه د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ په خواجه ناموسی سیمو کې د ملي اردو پر پوستو حملې پیل کړې، خو افغان ځواکونو یې په ځواب کې ځمکنۍ او هوایي حملې وکړې. په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 33 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند وایي چې عملیات د کندهار په معروف او شولکوټ ولسوالیو کې شوي دي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي پر موقعیت د امریکا د پوځ لخوا د حملو راپورونه ورکړل شوي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې مهمه وینا په پام کې لري. تمه ده چې د ولسمشر ټرمپ وینا به د البغدادي د وژنې پر راپورونو متمرکز وي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې د عراق صدراعظم د دې هېواد د تروریزم ضد خدماتو پیاوړي ځواک ته سپارښتنه کړې چې د حکومت پر ضد د مظاهرو په ختمولو کې همکاري وکړي. او د اسپانیا د کاتالونیا ایالت په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهرچیانو سره شخړه کړې چې خپلواکي غواړي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو د دیونی د نور بسته یا شکسته سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. افغان میرمنې شکایت کوي چې د سولې د مذاکراتو په شمول په یو زیات شمیر سیاسي مسایلو کې دوی ګوښه ساتل شوی دي. په دې مهمو چارو کې نور سره مشوره کیږي او نه هم د تصمیمګیری په وخت کې د دوی وړاندیزونو ته پام کې نیول شوی. البته یو شمیر فعال میرمنې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د جګړې له امله رامنځته شوی له تاوتریخوالي ډک وضعیت تر ټولو ډیر خزې زپی او د دوی پر ژوند تاثیر کړی دی. این زنان از حکومت افغانستان میخواهند تا شرایط مناسبی را برای مذاکرات صلح با طالبان فراهم سازند و از جامعه جهانی نیز میخواهند که با در نظر داشت خواسته ها و شرایط افغان ها در مذاکرات با طالبان تلاش کنند تا این مذاکرات سبب فوری کاهش خشونت ها و توقف جنگ شود. در برنامه امروز شکست سکوت با مهمان برنامه نسرین نیلم رسا، مدافع حقوق زنان، در رابطه با تاثیرات جنگ و تشدید خشونت ها بر زندگی زنان و همچنان خواسته های زنان از دولت افغانستان و جامعه جهانی در بحث صلح گفتگو می کنیم. به برنامه خوش آمدید.
سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز. خوشحال هستم که امروز با شما هستم، با شنوندگان عزیز هستم و بحث مورد نظر ما که خشونت است و عدم حضور زنان در نشست های بسیار مهم که سرنوشت ساز است، فعلا یک از بحث های داغی که ما می توانیم بسیار روش تاکید کنیم. که چند روز قبل ما یک نشست در شبکه زنان افغان نیز داشتیم در این مورد که چرا زنای افغان نمی تواند در نشست ها و تصامیم مهم سرنوشت سازه کشور دخیل باشن. به این لحاظ ما میتونیم بعضی جنبه ها را در نظر بگیریم که ای باعث شده که نگرانی زنان برانگیزند که چرا چنین چیزی است. با وجودی که اگر ما در نظر بگیریم قانون بر اساس قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد که افغانستان یک از متحدینش است، بسیار واضح ذکر کرده که باید مسئولیت زنان و سهمدهی زنان در پروسه های ملی از جمله صلح و امنیت باید اینا سهم داده شود و اینا سهم باشند. اما ما در اواخر متوجه میشیم که متاسفانه زنا از حاشیه‌ای که بودن فعلا آمده بودن در بطن جامعه، اما لیکن در این تصامیم دوباره اینا به حاشیه رانده میشن و این واقعا نگرانی زنان میبینیم که بسیار زیاد زنان نگران کرده، مخصوصا زنای فعالی که مثال در این موارد فعالیت داشتن.
خوب ما شما شاید از دیگه هستیم که در حال حاضر مذاکرات متوقف است با طالبان از ایالات متحده آمریکا که در گذشته 9 دورزی به پیش برده شد. نگرانی زنان از کدام بخش است؟ آیا در مسائل در داخل از سوی حکومت با اینا مشوره صورت نمیگیره و یا از سوی جامعه جهانی که اینا تلاش های صلح را پیش میبرن؟
خب اگر در نظر بگیریم در 12 اگست ترامپ به خاطر یک کشته شدن یک سرباز و یک نظامیش میان 9 ماه مذاکرات صلح که ما جریان داشت ایران متوقف میکنن، در حالی که در مو حادثه ای که مثال یکی از سربازای امریکا شهید میشه کشته میشه، به این اساس ما متوجه میشیم که هزاران مثال بیشتری ها از خود غیر نظامی های خود ما اوج از زخمی و کشته شده، اما لیکن اصلا برای جهانیان این مهم نیست، در حالی که و دلیلی که اونا دارن نیست به خاطر طولانی شدن این جنگ ها است و زنایی که فعلا بسیار نگران است به خاطر این است که با اینا مشوره هایی که باید صورت بگیره نمیگیره، در حالی که ما مثال بعضی از دیتا هایی که در دسترس ما است ما داریم متوجه هستیم که همه نشست ها پشت درهای بسته صورت می گیرم. در مورد صلح مثلا در چین چند وقت قبل طالبان با حکومت چین دیدار داشت در مورد صلح طالبان و همچنان با خود طالبان میه با دولت پاکستان نشست می داشته باشند در مورد افغانستان، اما بدون ای که فعلا هم چند وقت قبل که ما متوجه شدیم حکومت چین از بعضی سیاسون و بعضی طالبان خواستار شده بودند که نارو ملاقات کنند و ببینند بدون ای که حکومت دخیل باشه و زنای افغان سهم باشند ای مذاکرات.
خب در مورد بحث خشونت را شما اشاره کردین که رئیس جمهور ترامپ در واکنش به کشته شدن سرباز آمریکایی گفتگوها را متوقف کرد، اما انوار تاکید به این بوده که باید خشونت‌ها کاهش پیدا بکنه. در 9 دور مذاکرات هم که با طالبان در قطر صورت گرفت بحث اصلی بر محور ازی بود که هر چقدر که در مذاکرات صلح پیشرفت به وجود میآید باید سطح خشونت‌ها کاهش پیدا کنه. از خشونت‌ها اگر صحبت کنیم تاثیر خشونت‌ها بالای زندگی زن ها چی بوده در افغانستان؟
خب اگر ما در نظر بگیریم از خیلی قبل میبینیم بیشترین تأثیر که داشته جنگ بالای اطفال و زنان داشته و متاثر ساختن، به این لحاظ ما هیچ گونه نمیتونیم این را نایده بگیریم. ما میتونیم بسیار خوب اشاره کنیم به زمانهای قبل از 2001 که ببینیم یعنی عوامل جنگ که باعث شد زنان نتانن اینا تحصیلات چون ادامه بدن به حکومت دست اشغال مشتغل شوند یا مثلا در خود حکومت دخیل نبودن زنان، زنان کاملا در حاشیه رانده شده بود و این تاثیر بزرگ بود که امروز اگر ما بسیار کم داریم زنایی که دکترا دارن ماستر دارن، در حالی که اگر احیانا امی روال عادی که با اونها ایجاد میشد که اینا میتونست تحصیلات چون ادامه بده فعلا فکر نمیکردم که ما چنین زنانی اندک میداشتیم، بس به مراتب ما بهتر از این فعلا که در این حالت هستیم به مراتب بهتر از این حالت میبودیم.
خب در مورد از اینکه شما گفتین تاثیرات جنگ بر زنان بیشتر است، باز وقتی میایم در بحث صلح میبینیم و در اینجا بعضی از انتقادهایی که در کابل صورت میگیره از عدم مشارکت زنان در مسائل صلح و در تصمیم گیری در رابطه با صلح، خب چقدر شما با زنان در ولایت در هماهنگی کار میکنین یا در تماس هستین تا کسایی که مستقیما از جنگ متاثر میشن صدا از اونها شنیده شوه؟
خب شبکه زنای افغان یک از شبکه‌ای است که در سراسر افغانستان فعالیت دارن، از تمام ولایت عضو داریم ما. تصادفا زمانی که نشست های دوحه صورت میگرفت ما از تمام ولایت هماهنگی شده بود، همراهشون صحبت شده بود و هر شبکه زنان در هر بخشی که اونا رو میتونست کمک کنه همیشه همکاری کرده و به خاطری که ما بتونیم از هر ولایت نفر داشته باشیم و فقط که مرکز کابل است مورد توجه قرار نگیره، به این لحاظ ما از تمام ولایت خواستار شدیم تا بیاین در نشست ها. اینا در نشست هایی که مثال با وجود از اون مثال بعض فند ها بود که اینا داده میشد در ولایت، زنای ولایت خواسته میشد با تمام مصارفی که مثال اینا متقبل میشدن تا اینا بتونن صدایشان را بلند کنن و نمایندگی کنن از زنای ولایت خودشان.
خب در مورد نشست دوحه شما اشاره کردین که شما در تماس بودین با خانم های دیگر، در نشست دوحه کسایی که به از افغانستان رفتن تعداد از خانمان بودند در میان زنان، نمایندی از شما حضور داشتن در اونجا؟
بله.
خب بحثی را که با طالبا داشتن، اونا چقدر روحی زیرا که طالبا بتونن در آینده های انعطاف نشان بتن و نقش و حضور زنان را در حکومت بعدی و در بحث های آینده بپذیرن، چی گفتن اینا؟ کدام انعطاف به وجود اومد؟
خب کلا قرار شد 40 نفر ویزا بگیرن، اما متاسفانه از شبکه زنان 40 نفر ریجکت شد، رد شدن و فقط تعداد اندک تونستن حضور پیدا کنند در نشست دوحه و آنها یک از وعده های دادن ای بود که مثال میتونن خانمای افغان قطنامه شما هم خواندین ما هم خواندیم، اما با ذکر بعضی از قیدهایی که در نشست دوحه ذکر شده بود، با ذکر بعضی از قیدها، مثلا خانمای افغان میتونن تحصیل کنن به شرطی که با حجاب اسلامی، شرایط اسلامی، این یه قید میزنه. اما ما بعض موارد را داشتیم در ضمن که بعضی هایی که مثال ما فعلا تا این دم که پیش آمدیم زنای افغان تماما تلاش کردن، کوشش کردن که امی فضایی که فعلا به زنا امکانات میتن تا بتونن اینا راحت من حیث یک زن، من حیث یک انسان مستقل زندگی کنن، مستقل حرکت کنن. به این لحاظ ای تمام امکانات از زمانی که شرایط اونا را ما خواندیم قطعنامه کاملا محدود می ساخت زنای افغانه. مثال زن افغان نمیتونست باید رئیس جمهور نباید شود زن افغان. چرا؟ چون در قطعنامه زنا بسیار خوب ذکر شده بود، واضح اگر شما در جریان باشین، که خوشبختانه در جریان از همه. و به این لحاظ یک از دلایل دیگه ای که ما میتونیم ببینیم این است که این خودش تشنج خشونت هاست، یعنی خشونت ها را بیشتر میکنه. به جایی که بیاییم رو راست بیاییم از دموکراسی حرف بزنیم، امارات اسلامی تعیین میشه. امارات اسلامی که قرار است زن دوباره برگرده به همو دهه قبلی که باید در خانه بشینه و اگر کارم کنه با محرم خود باید کار کنه، بدون از اون زن من حیث یک انسان نمیتونه کار کنه.
خب نشست دو هرج فکر میکنه یک آغاز خوبه نبود به خاطر اینکه در آینده ها می بس دنبال شوه تا بتونیم ما شرایط را که شما گفتین و از محدودیت هایی که وضع شده بالای صحبت شوه، امکان از وجود داره؟
دقیقاً یکی از بهترین کارهایی بود که میشد، یعنی امیدوار بودیم ما که یعنی 100% تاثیرش داره، اما متاسفانه خب دیدیم که آقای ترامپ با بسیار خودخواهی آمد تمام 9 ماه زحماتی که افغان ها متقبل شده بود و 9 ماه اینها سعی تلاش کرده بودند که روی یک میز اینا صحبت کنن و صحبت های بین الافغانی را اینا ادامه بتن، اما لیکن به خاطر یک سرباز این میای قطع میشه و اصلا خون دیگه شهروندای افغان با اونا من حیث یک انسان، من حیث یک بشر برشان ارزش نداره و ارزش قائل نمیشه.
خب ما فکر نمیکنین که خوشینت همزمان با مذاکرات صلح جریان داشت؟ شما تقریبا 1 سال مذاکرات صلح دنبال کردیم. خب اگرچه از سوی ایالات متحده آمریکا پیش برده میشد، اما با وجود از او هم طالبا هم واره به خوشینت هایشان و عملاتشان در برابر حتی افراد ملکی هم ادامه دادن و قسمن رژیم ترامپ به افراد ملکی در افغانستان هم بود. خب آیا این مذاکرات میتونه در چنین یک فضای بی‌اعتمادی متوی ادامه پیدا کنه و انتظار یک توافق وجود داشته باشه وقتی در یک موسط ها افغان کشته میشن؟
خب 100% ما نمیتونیم فعلا تضمینی حرف بزنیم. هیچ چیزی در کلن در حالت هایی که ما افغانستان هم میبینیم در جریانات هیچ چیزی تضمین کننده وجود ندارن.
درست.
اما میتونیم امیدوار باشیم حداقل اگر این صحبت ها میشد، این مذاکرات ادامه پیدا میکرد، ما امیدوار بودیم که همه ما تصادفاً در یکی از امی اعلامی ما نشر کرده بودیم در شبکه زنان که باید امی آتش بس صورت بگیره. میگیره، به شرط که آتش بس صورت بگیره که شرایط ما بود. اگر آتش بس صورت میگیره و مذاکرات بین الافغانی ادامه پیدا میکنه، 100% ما امیدوار بودیم که فعلا این حالتی که جنگ ادامه داره شاید نمیداشت.
بسیار تشکر. خب شنونده عزیز، ما شماره تماس با برنامه را به شما میگم. شما میتونین با استفاده از شماره ها با ما به تماس بیاین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس برنامه است 0799 20 35 40. نخبرونه سره د اړیکې بل شمیره ده 0202 25 55. میرو څخه استفاده کول شي، موږ سره اړیکه ونیسي، خپل لاند نظر کلری مطرح کړي او د خبرونه لمنمنې څخه خپل پوښتنه مطرح کړي. بل شنونده درې مشنم کی هستن و از کجا تماس گرفتن؟ بله سلام علیکم.
زه باوردم د بادغه ولایت بالامرغه او د ولسوالۍ څخه خبرې کوم.
بله مهرباني، نوم هم څه دی؟
بهاودین ورور.
بله بهاودین ورور، مهرباني وکړئ. بالامرغه ولسوالۍ څخه
دغه د خورجان سیند په څنډه د کتاب تر څو سم په پوری درس ولې او په دغه د اسلام په ایجاب باندې خوشاله
دیره من نجوندی و سید من مستد پختین تو دوابایی. بله بله اوریدون که لرو. سلام علیکم. بله رادیو مکرد رادیو غاگم کتیت که یا از ما غاگ
به تلیفونو.
بله سلام علیکم آخونزاده صاحب، اگر لطف کنین رادیو را صدایش پخش کنین، صدای مرا از تلیفون بشنوین. بله میره بانی کنین.
سلام علیکم آقای مرتضی نرسیدم. سلام خود به شما و مهمان محترم شما.
علیکم سلام.
میذارم آخونزاده امرای شما
به تماس. بله بفرمایید آخونزاده صاحب.
من مهمان محترم شما یک نظرم دارم، باخر یک سوالم دارم.
بفرمایید بفرمایید کوتاه اگر نظرتون بود.
نظرم این است که افغانستان که هست از طول چندین سالی بلکه از هزاران سال این میرن که افغانستان پیدا شده، همی زنا به می شیوه کمالی زندگی میکنه و میرگان زندگی خود پیش برده. فقط یک 100 سال میشه، 100 سال بدی درفت زنا به درس تعلیم روی آورده. مثلا بزی فکر رسن که ما درس تعلیم میکنن، زنا باید درس تعلیم بیاموزه. از این پیشترم به می شیوه زندگی اموالم جاتر زنا به می شیوه سابقه زندگی میکنن. ولی از
بله بله بفرمایید. بله صدای شما رو میشنوم. بفرمایید.
شما سوال می هست که گفتن که زنا باید مستقل زندگی کنه، واسه که سابق هم زنا به میشه و زندگی کده، به اصلاح هم زنا رو مستقل اجازه نداده. دیگه اینا چی رو هم میگن؟ یه حرف مثلا وال که مثلا کشورهای خارجی نگاه هم ماده اینا به زیر فکر رسن که به خارج زنا مستقل زندگی میکنه، زنای افغانستان هم مثل زنای خارجی مستقل زندگی کنه. این رو خود اسلام هم اجازه نده، افغانیت هم این اجازه نمیده. اینا چی رو هم به زیر فکر رسن یا به زیر چیزه؟ آیا این کار امکان داره یا خیلی نمیره؟
بسیار تشکر خانزاده صاحب، من سوال شما رو مهمان مجاب تشکر. بله شنوندی دیگه. خب میریم به سوال بهاودین از بلغیس. اونا تماس گرفته بودن در مورد تحصیل شما پرسیدن که خب شخصی شماست که میگین یا نمیگین. خب در مورد از این که در رابطه به حجاب اسلامی اونا گفتن که چگونه از های بهتر نیست که در افغانستان خانم ها با حجاب اسلامی در جامعه حضور پیدا کنن و در محیط کار رو دگرم
حجاب اسلامی. خیلی ممنون آقای بهاودین. اگر برگردیم به سوال حجاب اسلامی، منظور شما از حجاب اسلامی چی است؟ کلن آیا واقعا حجاب اسلامی است که باید خانم از خانه اصلا نبره بیرون و یا نباید کار کنن؟ و همچنان اگر حجاب اسلامی را رعایت کنن باید امو برقه یا چادری را بر سر کنن و برن بیرون بر کار؟ اگر ما در نظر بگیریم، تصادفاً من دیروز در رخنامه در این مورد بعضی چیزا نوشتم. حجاب اسلامی ما هیچگاه معتقد نیستم به این که شما زمانی که وقتی حجاب اسلامی رو میگین منظور شما شاید این باشه که 100% زن باید برقه بپوشه و یا حجابی که مثال نباید مردی نامحرمی او را ببینه رعایت کنن. اما اگر ببینیم ما و شما میبینیم بعضی اوقات با تمام احترامی که به عقاید همه همدیگر داریم میبینیم حجاب اسلامی که من تو میگیم شاید فرق کند با حجاب اسلامی که امارات اسلامی بر ما و خود تعیین میکنه. حجاب اسلامی ما و خود دیگه است که با حفظ حجاب چادر ما بیایم بیرون کار کنیم، من حیث یک زن، من حیث یک انسان که از حقوق شهروندی ما برخوردار هستیم میتونیم بیایم کار کنیم. و اگر حجاب اسلامی امارات اسلامی را در نظر بگیریم، حجاب اونا با ما و شما فرق است، به دلیل که حجاب اونا باید زن نباید بیرون از منزل کار کنن و اگر بیرون از منزل کار کنن باید بیرون از منزل کار نکنن و اگر تحصیل هم بخواین بکنن به این است که باید با همو برقه برن سر چوکی های مکتب و یا سر چوکی های دانشگاه بشینن به درسشان ادامه بده. فکر میکنم بسیار رقت بار است و مشکل است.
در مورد سوال اخونزاده صاحب اینا گفتن که از گذشته ها ما شما همین وضعیت را داشتیم و الهم در تعداد در پیرازی از مناطق افغانستان خانم ها خواهان دوام همچ زندگی هستند، که گفتن چه مشکلی وجود داره اگر ما شما بمیگونه زندگی کنیم و بعضی از خواسته هایی را که اینا قسمان وارداتی گفتن که وارداتی است از بیرون به او نپردازیم.
من فکر نمیکنم وارداتی باشن به خاطر که ما داریم افغانستان 50 سال قبله که یک افغانستان با شکوه، خانم ها تماما به پنتون ها به تحصیلات عالیشان ادامه میدادن و بسیار راحتی و هیچ چشم هرزه اونا را آزار اذیت نمیکرد. اما متاسفانه فعلا میبینیم که یک فرهنگ فوق العاده بد مروج شده که خانم اگر از خانه بیرون شوه مورد اذیت آزار قرار میگیره، به این دلیل که مثال چرا شما حجاب اسلامی تان رعایت نمیکنین، زن نمیتونه مستقل زندگی کنه، چرا زن مستقل زندگی نمیتونه، زن من حیث انسان میتونه بسیار خوب مستقل و تنهایی زندگی کنه. ما داریم که فعلا اگر بیشتری ها شاید ای واقع را تجربه کرده باشه که شوهرهایش را دست داده و یا بیادرهایشان را دست داده و مرد خانه ندارن، ولی زن به تنهایی خود او چهار طفل و یا او پنج طفلی که به دوش است به تنهایی خود میتونه بسیار خوب چرخ زندگی را بچرخانه و اونها را هدایت کنه و راهنمایی کنه بشن.
خب در مورد اگر در رابطه با بیاییم که بس کنیم که چقدر در جامعه ما اصلا روحی صلح پذیری وجود داره، چون با مشکلات ما شما در اجتماع هم داریم، افراد نظریات مختلفی دارن، چگونه میتونیم با هم کنار بیاییم؟ قسمت ما شما سوالات هم از شنوانده داشتیم که اینا هم با برخی از مسائلی که مطرح میشه در میز مذاکرات صلح اینا قسمان اگر در داخل افغانستان هم زندگی میکنن مخالفت نشون میتن، نخست باید با هم کنار بیایم بعدم باز بیایم با مخالفین مسلح.
دقیقا یکی از چالش هایی که فراراه ماست ایست که فعلا دولت با مردم نمیتونن بسیج شوند، همیشه به تعارض هستن و بر علیه همدیگر مینویسن، بر علیه همدیگر اقدام میکنن. مثلا این نشست های قطر و دوهر اینار که ما داشتیم دولت کاملا به حاشیه رانده شده بود، اصلا حرف دولت من حیث یک حکومت مستقل و مشروع قابل هضم نبود بر مردم. و ما فکر میکنم تا زمانی که ما نتانیم بسیج شویم، همدیگر پذیر شویم، تا زمانی که یک حکومت مستقل که همه کنار همدیگر با تمام شرایط خود نریم در میز مذاکره نشینیم، خیلی یک چیز محال و ناممکن به نظر میرسه.
خب در چنین شرایط خب آیا چقدر اعتماد بالای وجود داره اگر هیئت از سوی حکومت افغانستان معرفی میشه به خاطر مذاکرات صلح؟
ما درست متوجه
نشدم. در چنین یک فضای بی‌باوری اگر یک هیئت از سوی حکومت افغانستان معرفی میشه به خاطر مذاکرات صلح، آیا به شما قابل پذیرش هست بدون از اینکه مشورت صورت بگیره و بدون از اینکه نماینده های از جامعه مدنی و از احزاب در این شامل باشن؟
نه خیر، نه، جامعه و حکومت مردم تشکیل میده و باید از قشر مردم، از بطن جامعه افراد مشخص شود و در از جامعه مدنی، از خبرنگارا، از سیاسون، از اقتصادیون، تمام اینها از هر طبقه، از هر قشر افراد مشخص و کارای مشخص شوند تا این شوند من حیث از این که اینا برند در سر میز مذاکره بشینن با اینا و زبان خودشان صحبت کنن تا بفهمن. در غیر صورت ای که حکومت بیان چند نفر مشخصی را، چون فعلا یک فضای ایجاد شده، فضای ناباوری که نمیتونی اعتماد درست کنی به طرفت، و یا اگر مخصوصا نگرانی زنهایی است که اگر زنها، اگر شخصی از طرف دولت معرفی میشه به این اساس است سمبولیک می باشه، قسمی که باید من حیث یک مذاکره کننده به سر میز بنشینه با طرف مقابل روبرو مذاکره کنن، نمیتونن مذاکره کنن. مثلا در نشست قطر آقای خانم فوزیه کوفی اول خواستن چهرش در تصویر کشانده نشد، بعد از او فقط از پشت فقط تصویر گرفته شده بودن. اما اجازه صحبت، اجازه ای که باید من حیث یک زنی که از طرف زنان نمایندگی میکرد درست بهش داده نشده بود. به این لحاظ ما نیاز داریم افراد کارا، افراد متخصص در این گزینه ها مشخص شوند تا بتانیم به این مذاکرات که واقعا سرنوشت ساز است اقدام کنیم.
خب با توجه به این که حدودا یک ماه از توقف مذاکرات صلح میگذره و تازه تلاش های هم آغاز شده به خاطر مذاکرات صلح، در طول یک ماه شما واکنش های هر دو طرف را دیدیم، هم جانب حکومت و ایالات متحده و هم طالبان را. چقدر امیدواری وجود داره به خاطر اینکه ما بتانیم با توجه به همی موقف گیری ها به دوباره به صلح بریم و مذاکرات را که ما هدف ما است به او برسیم؟
خب فعلا مذاکرات پشت پرده وجود داره. ما این هرچند خبر زیاد بگیم خوشایند است نیست، اما خبر بعدم نیست، این خوب است. میتونه امیدوار کنه که دوباره ما نشست ها رو دوباره اثر میگیریم و به نشست ها اگر واقعا به طوری که تمام منافع ملت در نظر گرفته شود ادامه داده شود، 100% ای یکی از تاثیرگذارترین مذاکرات خود بود که میتونه با آتش بس امی صلحی که تمام افغان ها از سالهای سال منتظرش است بیاره.
بله خوب، از جانب طالبا هم اونم بیشتر از یک ماه تاکید به داشتن که مذاکرات دوباره از سر گرفته شود. در گذشته اونها چنین موقف نداشتن و همواره به خشونت پاسخ دادن خواسته های صلح را. آیا انتظار انعطاف از سوی طالبان وجود داره در این بخش؟
دقیقا. خب اگر در نظر بگیریم فعلا منافعشان به میست که باید اینا بیان، از جنگ چیزی ساخته نشد، دیدن، تجربه کردن، فهمیدن که چیزی به وجود نمیاد. به این لحاظ اینا میتونن به حکومت بپیونده از طریق مذاکرات و یکی از نشانه های بسیار خوبی است که اینا امین نشست های بین الافغانی صورت میگیره، گفتمان بین الافغانی صورت میگیره تا بتانیم همدیگر را درک کنیم که صحبت اونا چی است، دلایل اونا چی است، دلایل ما چی است و همدیگر را اقناع کنیم. و این انعطاف پذیری اونها یکی از نشانه های خوبی است که بر ما نشان میده.
خب بگونی خواسته های کلان یا مشخصا اهداف کلان در مذاکرات بعدی صلح، اگر قرار است سوی خانم های زنان افغان مطرح شود در مذاکرات صلح، خواسته کلان چی خواهد بود؟
خواسته کلان است که از خواسته هایشان است که اولا باید به زنهای افغان وقت داده شود، لطفا از نشست های سمبولیک خودداری کنند، باید به اینها من حیث یک انسان مستقل، یک که از بطن جامعه خسته آمدن و از تمام حالات و شرایط افغانستان درک میکنه و فعلا باید در تصامیم بزرگ و سرنوشت ساز سهیم باشن، به اینها وقت داده شود. مثل که دمی اواخر فرمان قانونی وین اکت از طرف کنگرس ایالات متحده آمریکا تصویب شد که به خاطر اشتراک زنان و نقش زنان در مذاکرات صلح بود.
درست.
و بیشترین خواست ایناست که امیدوار است میره رعایت کنه خود ایالات متحده آمریکا و همچنان خواستایشان است که امی صلحی که فعلا بر همه مثل یک دورنما دیده میشه و یک چیزی که ناممکن است و محال است، لطفا توجه تمام جهانیان ما میخواهیم. خون افغان برابر با خون تمام یک بشر دیگه است که از بین میره. قرار نیست که اگر تو از طبعه کشورهای جهان اول باشی با طبعی از کشورهای جهان سوم باشی فرق ایجاد کنن. به این لحاظ من خواست زنها و من به نمایندگیشان اینه میگم که 100% تمام این چیزها را در نظر بگیرن و به کارهایی که به اقدامات لازمی که باید صورت بگیرن انجام بدن.
خب به عنوان کسی که شما در کابل در یکی از نهادهایی هست که کار میکنین یا عضو هستین که تعداد زیاد از زنان در کابل گرد هم آمدن و بخاطر از این صدا بلند میکنن، چی اطمینان میتین به زنانی که صدایشان در کابل شنیده نمیشه و در مناطق دوردست از دست جنگ روز خوش ندارن که تا اونا هم بتونن به خواستاشان برسن در مذاکرات صلح و یک روزگار آرام داشته باشن؟
خب اگر احیانا دولت تمام اینها رو در نظر بگیره، حکومت ما هیچگاه اگر صدای ما شنیده شوه صدای اونا 100%، چون صلح چیزی است که ما فقط بر خودم نمیخوایم و یا خانم دیگه یه صلح فقط بر خودش نمیخواد، به تمام افغانستان میخواد. ما اگر احیانا اطمینان به تمام زنایی است که اطمینان برشان میتونم، اگر احیانا ما کار کنیم در این مورد، ما امیدوار هستم اونا هم بنویسند در این مورد، در مورد صلح، در مورد ای که چرا به حاشیه فعلا رانده شده و چرا در نشست های مهم مورد قبول نیستن و در نشست های مهم سهیم نمی باشن، چرا تمام دلایل این چراها رو بنویسن در رخنامه هایشان و هر کس از طریق خود یک مدیا است برای تمام جهانیان. به لحاظ ما خواستار ازی هستم که و اطمینان میتونم به زنای افغان دیگه که شبکه زنان کار میکنند این مورد و ما من حیث یک زن مستقل که کار میکنم برشان، هر آن چیزی که از دستم بیاید به خاطر تمام زنای دیگه افغان میکنم.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه.
سلامت باشید.
شنونده عزیز رادیو آزادی، برنامه هفتوار شکست سکوت دنبال میکردین. ای بود بحث هفته ما، تا هفته دیگر خداوند نگهدارتان.